سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپښین دوه بجې سوې د مشالې روپ په بلګړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم دا غړي نیمای له رپورټونو جوړ دا په دوه نیمای کې د مشال رادیوي مجله اونې ځ خبرونه دروړاندې کوو او د سر خبرونه دادي چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا څخه غونډه سوې چې د علي وزیر د پښتون د خلاصېدو غوښتنه سوې او د دې تر څنګ په لورلای کې هم د ناامنۍ پر ضد یوه جرګه سوې او د دې تر څنګ د عمران خان په ضمني انتخاباتو د کورمی ګټل هم د پرونې برخه ده. په پیل کې به پوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخي د کورمی د قومي اسمبلی پر چوکي په زمینی ټاکنو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان بریا ترلاسه کړې ده. د افغانستان د تیری روغی جوړی د شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د امریکا له ځانګړي استازي سره د نجونو پر سکولونو خبرې کړې دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمینیا او اذربایجان له مشرانو سره د روسیې په سوچي کې لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې د کورمی د قومي اسمبلی پر چوکۍ په زمینی ټاکنو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان بریا ترلاسه کړې ده. د اکتوبر پر 13 تر سره شویو د ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي ترڅنګ یو لس آزاد امیدواران هم ولاړو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویاند هارون شنواری له خوا تیر شپه نه وخته پر ټویټر پاڼه په خبرو شویو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو کې راغلي چې عمران خان څه د پاسه 40,000 رایې اخیستې دي او پر دویم نمبر د جمعیت علما اسلام امیدوار دي چې څه د پاسه 2,000 رایې ترلاسه کړې دي. د روان کال د اکتوبر پر 14 د پاکستان د قومي اسمبلی پر 8 او پنجاب صوبایي اسمبلی پر 2 چوکیو زمینی انتخابات شوي وو، خو په کورمه کې د انتخابات د نامنۍ له کبله ځنډېدلې وو. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د غورځنګ د سند صوبې مشر نورالله ترین د اکتوبر پر 13 د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د امن په نامه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل خو نورالله ترین د هغه ځای نوم یاد نه کړ چې د په وینا له دې وروسته به هلته احتجاجي ناستې کوي. دا لغ وروسته دا چې د پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د اکتوبر پر 13 د اسما جهانګیر کانفرنس پر مهال ویلي وو چې د علي وزیر لپاره د احتجاج هلته وسی چې د په وینا څوک یې خوشي کولای سي. تر دې وړاندې علي وزیر په وار وار ویلي چې دی د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا بندي کړی خو پوځ دا نه مني. د شمالي وزیرستان د زیرکۍ او خوشحالي قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په رامنځته سوې وسلوالو شخړو کې ډزبندي سوې ده. د اتمنزو قبیلې یو مشر مولانا مصباح‌الله د اکتوبر پر 13 مشال رډي ته وویل چې له دواړو قبیلو یې 15 لاکه روپۍ ضمانتونه اخیستي او تر 13 ورځو یې ډزبندي کړې ده. مولانا وویل چې په 13 ورځو کې به پر غرونو جوړې د دواړو غاړو مورچې ورانوي او دا مسله به د خبرو اترو له لارې هواروي. دا دواړه قبیلې د یو غره پر سر له شخړې وروسته غرونو ته ختلې وي او د یو بل پر ضد یې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستی وو. د افغانستان د تیر نظام د روغ جوړی د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاموس رایا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانستلو ټلیفوني خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټاموس رایا په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پرانستل د افغانانو اړتیا او غوښتنه ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو بحثونو کې یې ویلي چې د اوسنیو ستونزو د حل او په هیواد کې د عمومي سولې لپاره واقعي بین الافغاني خبرې یوه اړتیا ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنیا او اذربایجان له مشرانو سره د روسیې په سوچي کې لیدکاته کوي. د ولسمشر پوتین په وړاندیز جوړ شوی د ملاقات کې به د ارمنیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان ولسمشر علی الهام علیف شرکت کوي. دا په داسې حال کې دی چې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د 2020 کال تر خونړۍ جګړې وروسته تیر میاشت تر ټولو سختې نښتې سوې وې. د روسي ولسمشر ماڼۍ کرملین ویلي چې په دې لیدو کتو کې به د هغو تړونونو پر عملي کولو خبرې کېږي چې تیر کال د روسیې په منځګړتوب سوې وو. د دې تر څنګ به د سیمې د امنیت او کرارۍ پر نورو ګامونو هم بحث کېږي. ټاکل سوې چې ولسمشر پوتین له دې دواړو مشرانو سره جلا جلا دوه اړخیزې خبرې هم وکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې دا وخت د آسټرالیا او آیرلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. آسټرالیا لومړی بیټنګ کوي او څه شېبه وړاندې یې په 14 اوور کې د درو لوبغاړو په سر شپږ نوي منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. او سم د ریپورټونو برخې ته راځو. په دوه نیمایي کې به درته اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. او په دې غړی کې اول پایل د پښتون ژغورنې غورځنګ له غونډې کوو چې پرون په کراچۍ کې د امن په نوم سوي ده. په دې کې د ګوند مشرانو ویناګانې کړې چې پکې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترن ویلي چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت سوی دی، خو د پوینا بیا هم هغه په غیر قانوني توګه د کراچۍ په زندان کې ساتل سوی. د پی ڈی ایم حکومت د پی ٹی ایم له حکومت غوښتي چې حالي وزیر دې زر تر زره خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
د اکتوبر په 13 د کراچۍ په سوراب ګوډ سیمه کې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم سیمینار جوړ کړی و. دغه سیمینار ته د پی ټی ایم د کراچۍ او مرکزی کمیټې مشرانو سره نور خلکو هم ویناګانې وکړي. سیمینار ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت شوی، بیا هم هغه په غیر قانوني توګه د کراچۍ په زندان کې ساتل کیږي. د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین په مشرۍ د علي وزیر د خلاصون لپاره سخت کال په فروری کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو چې بیا یې د سن حکومت د وزیرانو سره له یوې معاهدې وروسته ځنډولې وو. بلخوا کراچۍ کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضد څلور مقدمې جوړې وې. په یوه مقدمه کې عدالت بری کړې دی او په درې مقدمو کې هم ضمانت شوې دی، خو علي وزیر دا مهال د میرانشاه په 2020 کال په یوه مقدمه کې لا د کراچۍ په زندان کې بند دی. یاد سمیدار ته په وینا کې د پی ٹی ایم د مرکزی کمیټې غړي محمود الله مسعود ویل چې له یو خوا له یوې منصوبې لاندې په پښتون میشته سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې او بل خوا یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه په بیلابیلو نومونو ځورول کیږي او په جیلونو کې بندي.
په پښتون خوا وطن شې بیا ډرامې شروع دي، بدامنۍ شروع ده. موږ ته د سټیج نه ورته وایو چې وروره هغه خبرې تیرې دي چې کولې دې نن ولس را پاتې دلای دی، نن منظور پشتین را پاتې دلای دی، نن پی ٹی ایم را پاتې دلای دی. هیڅ کې سم جنگی پالیسی دی. موږ په خپل خاورا او په خپل وطن نه مانو ملګرو. د افغانی په نامو باندې واړه واړه داس ماشومان په جیلو نقش ناستی، د موږ د تاسو خواندې په جیلو نقش ناستی دي چې تا افغانای یې تا پلانکای یې. موږ له دغه په کلکه مزاحمت کوو.
د پی ٹی ایم مشرانو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې حکومت د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې هم په ګڼ شمیر کې افغان کډوال نیولې دي او په دې وروستیو کې شاوخوا 400 افغانان له کراچۍ څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوي، خو په ګڼ شمیر کې افغانان لا هم د کراچۍ په جیلونو کې بند دي او په دې کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. پولیس او د سن حکومت وایي چې افغانان کډوال په غیر قانوني توګه دلته میشتو. ونډې ته په خپله وینا کې د پی ٹی ایم د کراچۍ ویان روید الله ویل چې پی ٹی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په هیڅ صورت په خپلو حقونو څخه شاته نشي.
ریاست ته او دغه ریاست چې کوم واکداران دي هغوی ته د کوم په صده باندې او دا پیغام ورکول غواړي چې پښتون قام یو غیرتي قام دی. تر اوسه ته د دوی د غلام ساتلو کوشش وکړو، خو د دې نه پس ستا په وردي کې خپل وردي چې کوم ستاسو مواري ده هغه مواري به کوي.
مون کو ورتی کے ستا بدمعاشی دا پشتون ورور سره نه منو.
دا پی ٹی ایم مشرانو چې په سیمینار کې لسن حکومت او پولیسو نه وغوښتل چې د کراچۍ په پښتون میشته سیمو کې د نشه یي توکو ختمولو او د غلاګانو د مخنیوي لپاره دی ټینګ ګامونه واخلي. په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي توکو د ختمولو کاري پیل کړی دی. د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره نورې ادارې هم په دې کې کار کوي او په ښار کې د جرمونو د مخنیوي وی د پاره هم هر روز پولیس کار کوي او په ګڼ شمیر کې تورن کسان نسی چې په وړاندې بیا قانوني کاروي هم کیږي. پی ټی ایم چې په سوات، بنیر، وزیرستان او نورو سیمو کې د امن لپاره وار په وار احتجاجي مظاهری کړي او وایي چې حکومت او ریاستي ادارې دي په دغه سیمو کې امن په ځای وساتي، خو بل خوا بیا امنیتي ادارو او حکومت وار په وار ویلي دي چې سوات، وزیرستان او نورو سیمو کې د ناامنۍ په ضد جنگ کې امنیتي ځواکونو قرباني ورکړې دي او د امن د ټینګښت لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
او سمجو د بلوچستان لورلای سیمه ته په لورلای کې قبایلی جرګیا سوي ده. په دې جرګه کې د زدکونکي اسرار احمد د وژنې په کلکه غندنه سوي او غوښتنه پکې سوي چې حکومت د اسرار احمد په قتل تورن کاسو نیسي. د لورلای په ګډون په دې صوبه کې دوی د امنیت ټینګښت غوښتنه هم کړې ده. بلخو حکومت وایي چې په سیمه کې د امنیت په اړه ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل به له کوټې څخه ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه 215 کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په لورلای کې د اکتوبر په 13 نیټه یو جرګه شوی ده په کوم کې چې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. په جرګه کې د ولس کلنز د کوم کې اصرار احمد د وژنې یو ځل بیا په کلکه سره غندنه شوی ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اصرار احمد په وژنې کې تورن کس په سم د لاسه ونیول شي. د دې غونډې وروسته د لورلای پخوانی ناظم نعمت الله د جرګې کړ دا دونه وړاندې کړ او غوښتنه وکړه.
د ګوري په کوار دي د دشپردي کومه واقعیا وسوه په هغه کې اسرار ماکیل شهید شوی او د دې ملګري سید خان، قایر علي او محمد یار زخمیان شو او له باور څخه اسرار ناصر افغان شوی چې د عزیز ناصر شوی دی او د دغه له مخه د توشیزي په ډیم کې د میډیکل کالج د سټوډنټ څخه کومه واقعیا شوی ولا د دغه په کلکه ټکې غندنه کوي او د دغه له مخه چې کوم د دشپردي یو بل واقعیا شوی د
د جرګې پریکړه کړې ده چې دوی به د همیش لپاره په لورلای کې د ناوړو پیښو بیا په خاصه توګه د ترګرۍ د مخنیوي په خاطر پر انتظامیه باندې خپل فشار زیاتوي. و دې جرګې ته وینا کوونکو وویل چې د یو پلان لاندې د ترګرۍ د پیښو لړۍ د خیبر پښتونخوا څخه اوس په بلوچستان ته راداخله سوې ده. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ ته لورلای مشر محمد عمر کودزی وایي چې په سیمه او صوبه کې د امنیت ټینګول د حکومت ذمېداري ده. جرګې ته د اومی نیشنل ګوند ضلعي صدر منظور کاکړ د وینا کول پر وخت زیاته کړه. پر دې مهال د جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند پخوانی صوبای وزیر بابت لالا زیاته کړه.
خبر نہیں
په دې اړه مو د لورلای د ډیپټي کمشنر ډاکټر اتیک الرحمان سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته نوموړی د اکتوبر په 15مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې ویلی وو چې د اسرار احمد د قتل په تور کې 15 مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. ته د ونې ورده چې د اکتوبر په 14مه نیټه د لورلای څخه نږدې د کوهار ډیم په سیمه کې د سکول پر څلور زده کوونکو باندې هغه وخت برید شوی وو کله چې دوی هلته د پکنیک یا ساتیری لپاره تللي وو. په پیښه کې د نم ټولګي زده کوونکی اسرار احمد وژل شوی او دا درې نور ملګري زخمیان شوي وو. د دې پیښې څخه دوه ورځې لمخه یعنی د اکتوبر په 14مه نیټه د لورلای د یو شخصي سکول څخه د 15م ټولګي زده کوونکی 12 کلن اسرار ناصر د سکول وروسته لا درک شوی دی چې تر دمګړی پورې نه دی میندل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په کورم کې د کامی اسمبلی پر 15مه حلقہ زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف کاندید یعنی مشر عمران خان ګټلی. هغه په ټاکنو کې د پاکستان جمهوری غورزنګ او ځینو نورو آزاد امیدوارانو ته شکست ورکړی دی. په دغه حلقہ باندې پرون د کامی اسمبلی لپاره ټاکل شوی چې پکې د درو سیاسي جماعتونو په شمول 14 آزاد امیدوارانو برخه اخیستې وه. دا چوکۍ په اپریل کې د تحریک انصاف د ملک فخر الزمان تر استعفا لوجې خالی شوې وه. د طارق ورغزی رپورټ اورو چې د تحریک انصاف د پلویانو له خوشحالۍ پیل شو.
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړې دي چې د کامی سیمله په 15مه حلقہ کې د اتوار پر شوي زمینی ټاکنې پر ګټلو خوشحالي اني کوي. پرون شپه د یو سل درې څلوېښت پولیس سټیشنو مکمل نتیجه تر راتلو پس د ګوند مشرانو په سرپرستۍ کې خلک سړکونو ته راووتل، هغلته ریلیانې وویستلې، په ډول او سنی ګډاګانې او تړونه واچول او آتشبازي وکړه. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی د فارم وڅل وختر مخه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان نیازی 6037 خټونه په اخستو د کورمه خالی شوی څوکې په خپل نوم کړي. په زمینی ټاکنو کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ جمیل خان 2038 خټونه په ترلاسه کولو دوه مقام ترلاسه کړي. د ګون یو پلوی وای مګ خوشاله یو چې خپل څوکې مو بیا وګټله او بلدا چې نن په حقيقي بنیادو د ووټ پلاره دوی د خپل مستقبل فیصله وکړه.
ولی چې یو کس په پیسو خبره وکړي د ټولو د وړې بچیو سودا مسره وکړي خو نن د دلمرزي کوم ځوانانو وخیاله چې 375 ووټي په ترې ټانک پولیس باندې وکړي.
په کورما کې پر 10 اکتوبر د کامی سیملې پر خالی څوکې زمینی ټاکنې شوې چې پکې دریو سیاسي جماعتونو په شمول 44 آزاد امیدوارانو برخه اخستې وه. په یاد سیمه کې د رجسټر ووټونو شمیره تر 200,000 ده چې پکې د ټاکنو پر وخت تر 10,000 خلکو خپلې رای کارولې چې د دې شرط تر 83% جوړیږي. په ټاکنو کې له 80,000 یوازې 2,201 ښځو خپل د ووټ استعمال کړي. په کامی سیمله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی غړي ملک فخر زمان وای په سیمه کې د یاد حلقې ټاکنې دوه ځل د ځنډول کېدو له کبله د خلکو رجحان کم شوی وو، خو بیا هم ووټو ته پرېوتلې چې پر دغه د ځایي ولس شکریا ادا کوي.
ډیرو خلکو دا سوچو د الیکشن نه کیږي نو د کنفیوژن واجه نه هغه خلک ټرن اوټ کم وو، خو لکه بیا هم د تورا ټرن اوټ دی نو دمز د خلکو شکریا د کوم بای الیکشن کې همیشه ټرن اوټ.
په کورما کې د کامی سیمله چوکې تر هغه خلشي وو چې په اپریل کې د عمران خان خلاف بے باوري تحریک تر کامیابیدو پس نو موړې لا وزیر اعظم څخه د لړکې دوه په خبره ملک فخر زمان ورنه لا یوسل درویشت نور غړیو سره استعفا ورکړه. په سیمه کې د کامی سیمله پر خالی څوکې د ټاکنو لپاره د 14 اکتوبر نیټه ورکړې شوې وه، خو وروسته پر 14 اکتوبر د دوو مقامی ډلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه پر پیلېدو هغه بیا وځنډېدله. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
او سمجو شمالي وزیرستان ته د میرالی د دوو قبیلو ترمنز د مزکی پسر روانه شخړه کی ځای مشران ډزمندي کړی ده. د قبلي یو پلبرز صد مورچو ته تدې او سپکاو درنا وسله کارول د اکتوبر پر 9 د ځوانانو مشرانو د دواړو ترمنځ رزبندي وکړه خو دا جګړه بیا پروند پیل شو ورسته بیا پروند د قبلي مشرانو په دې وټوانیدل چې د دوی ترمنځ د رزبندي وکړي په دې اړه د عمر وزیر ریپورت ورو
د میرالی زیرکی او خوشحالی قبیلو ترمنځ د جیدات په سر روانه شخړه کې ځای مشرانو رزبندي کړي یا د قبیله د یو بل په ضد مورچو ته ختلی وې او یو په بل یې سپکه او درنه اسلحه کراوله د اکتوبر په 9 ځایي ځوانانو او مشرانو د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي کړې وه له مورچو څخه یې راښکته کړي ول خو د اکتوبر 1 سهار نه بیا دواړه قبیلې سره په جنګ شوې وې چې پرون ماښام اتمان ځایي مشرانو په کې ډزبندي کړې دا امن په نوم یې د دواړو قبیلو نه 25 لکه برمته اخیستې د اتمان ځای جرګې یو مشر مولانا مصباح الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی دواړه قبیلې له مورچو نه ښکته کړې برمته یې اخیستې 1.5 ورځې ډزبندي یې کړې او د غلطه د ای پی مدی خیلو ترمنځ ورته ډول شخړې لپاره هم یاده جرګه ځي
مذاکرات بندے حال کی مشکشین قبیلے دی پلمان صاحب غربوندے سیواتا نظائے مخشن چلے جی میش کو شر زارا چی دی دوارے مرتے تا سر چگ نشی و مسئلہ دی پلمان صاحب میش کو شر دو بندے حال کی
دا دوارو قبیلو مشران وائی چی دا غلطای پا یو غرباندے تا نازادا چی دوارا قبیلے یہ دا والاری او لا حکومت نا غوخت نا کڑی چی دا کانون لاندے پا انصاف سر دا دو استونزا حل کڑی د خوشحالی قبیله اوسیدون کې همایون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی په شخړه غور وکړي مستقیل حل دی ورته وباسي که نور وخت واخلي نو لا به پیچلی شي د دوی مقابل زیرکی قبیله اوسیدون کې حسام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اتمان ځای مشران ورغلی ول ډزبندي یې کړې او د دوی د روغې جوړې لپاره لګیا دي
خوشحالی مینس درې ورځې نه چې کومه جګړه لګیا وه منځای مشرانو ډېر مخلصانه کردار ادا کړلو 25 لاکھ روپۍ برمته وخستله بیا باقیا د خبره غونډه خپل مزال کو مینس د زیرکۍ چې کوم خلک ورته وختلې وي داسې خوشحالی ولا چې کوم دا دوه سره فرقین دی رکیس کړل ګورنمنټ یې څه داسې خاص کردار نه و د ګورنمنټ نه توقع کی چې هغه خپل کردار ادا کو
دا لومړی ځل نه دی چې دغلته د جایداد په سر قبیلې د یو بل په ضد غرونو ته خیژي له دې وړاندې هم یې دک بوراخیل مچی خیل خدی مبارک شاهي مچی خیل ای پی مادی خیل میرام شاه ډانډې او غلام خان کې هم د قبیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکه په سر شخړې شوې خو لا یې هم دایمي حل نه دی وتلې ځایي خلک وایي چې خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس د غلطه څنګه خلک غرونو ته خیژي په یو بل درنې اسلحې کراوي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان پرون د اکتوبر پر 1.5 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس د جایداد په سر شخړو کې سونه یا عدالتونو ته استولي یوازې د میرالی ډویژن 15 مختلف د جایداد کې سونه په عدالت کې د بحث لاندې دي خو لا یې هم حل مخې ته نه دی راغلی نوموړي وویل چې د دې ترڅنګ دوی د یاد ډول شخړو په صورت کې قانوني کاروایی کړي او د اتمان ځای جرګو په ذریعه بیا ډېر د جایداد په سر شخړې هوارې کړې هم دي او په ډېرو کیسونو کې د اتمان ځای مشرانو جرګې لګیا دي عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
ز غلام غوثیم تاسو د مشال ریڈیو اوری مونږ هر ورځ 9 خبرونه کوو د سحر لنه د ماخام تر شپو
او او سم ز سوات د سوات پریس کلب کې د خصوصي ماشمانو پلارانو مشرانو خبرالانو ته ویلي چې د مرکن ډیویژن یو ستوري د خصوصي ماشمانو سکول کې 215 اته ماشمان په داسې حال کې زده کړې کوي چې یوازې یو استاد لري. د سکول بسونه خراب دي، ودانه نستا او د سرکاري سکول چلول لپاره چندې کوي. پرخوا د سکول چلونکي سوشل ویلفیر سوات مشروعي دوی دغه ستونزې حل کول لپاره لوړ پوړو چارواکو ته شکایت کړی دی. د مشالډو خبريال نازم خان رپورت لري.
سوات پریس کلب منګور کې د خصوصي ماشومانو پلارانو سره د ماشومانو خبرې غونډې ته ویلي چې دیرش کاله وړاندې منګور کې د ملکن ډیویژن خصوصي ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی کوهیسار سپیشل ایجوکیشن سنټر کې د ماشومانو لپاره مناسب اسانتیاګانې د تیرو څلورو کالو راسې نشته. خبرې غونډې ته د شنګلي اوسیدونکي شوکت حسین چې خصوصي ماشومان هم دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
دا زموږ د ملکن ډیویژن دا چې پدې کې د شنګلي پدې کې د سوات د تیمرګری او د دیر د بونیر ماشومان پدې کېشته د اداره چې دا ترنن تاریخ پورې د دې بولډینګ نشته. پدې کې ټوټل تعداد 285 ماشومان دي. په 285 ماشومانو پسې صرف یو ټیچر دی. دا اداره د سکول په کلاس فور ملازمینو باندې چلیږي او دا اداره زمونږه د پی ټی ای چې کوم دی پیرنټس ټیچر اسوسییشن دا مونږه په تعاون باندې دا مونږه چلو مونږ دلته په سوات کې ګرځو چندې کوو.
خبری کانفرنس کې شریک د تین دوډاک تاریخ محمود چې درې ماشومان یې خبرې نشي کولای وایي چې خصوصي ماشومانو ته خصوصي پاملرنه پکار وي او کوم خصوصي ماشومان چې په کور پاتې وي نو مسلې جوړوي.
د ماشومان د دې چې لکه کور نسی د دې هغه سای کی طرف دزی او بیا مطلب شر شاتار لوخه مت کړه یو شه مت کړه برشه کپلې شلولې لکه هغه کې برداشت نه بیا دې مطلب سپیشل دې د خبرو څو پوېږي نه او دې خپل خبره بل تک ول غوړي او هغه مطلب پای باندې هغه کس نه پوي په خپل باندې دونه غوسه شي چې هغه بیا د خپل مرزي چې څه کوي نو کول شي او د مور په خو مجبورې او هغه بیا مطلب دغه خو باندې هر څه کې نقصان کیږي خو باندې برداشت کوي چې وړه په خپل کې ملو شو او یو بل بول د چیرې واقع په دنیا کې ځخال زوم به نورم شته اوس په بدل دا تسری ده پرمات لو
چارباغ سره تعلق لرونکي سیف الله چې ورسره دوه مازوران ماشومان هم دي مشال ډو ته وای چې کچره داسې ماشومان روزنه اون شي نو دغه په خاندان او معاشري بوج شي.
د ماشوم چې سبق وې د تعلیم وګ د نه مخ کې افسر جوړې دي شي د مخ کې ځان لکار کول شي د هنر زده کول شي د لپاره سکول دا شي دی لکه مثال کې یو جنت نو د دې ماشومانو د خصوصي د غوګړې شي او د سکول د پوره پروګرام وګړې شي او د دې د استادان د پوره کړې شي کنه د دې لپاره به مونږ بیا غټ احتجاج کوو.
د خصوصي ماشومان ادارې کو حصار چلونکي مشر او سوشل ویلفیر سواد ډایرکټر سلیم زاده په دا غړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خصوصي ماشومان سکول کې اسانتیاګانو ورکولو پوره کوشش کوي.
دا خو یو خصوصي سکول دی، د دې لپاره مونږه کوشش کړی دی کوورلا او د کم پیرنټ چې سګي لیک شکوي نو هغه مونږ کوشش کوو چې را حل کو. خو ځینې خبره داسې چې مطلب دا دی هغه مونږ نشو حل کولای. نو خدا پریس کانفرنس خدای چې باقاعده د دوی کم ګیله چې هغه ځایونی شي نو مونږه مخالف نه یو. ان شاء الله سکول چې دی هغه ټیک ته روان دي، اکټیویټیز هم روان دي او ویکنسیان چې دی نو هغه ډایریکټریټ والو چې را ده ان شاء الله مونږ ډیزل چې دی نو هغه فیل کو.
د سوات خصوصي ماشومان سکول په اړه د ماشومان پلاران وای چې دوی بیا بیا د اعلی چارواکو سره په دغه لړ کې رابطه کړي، حکومت ورته پام نه کوي. کچره په یو هفته کې دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو سره د ماشومان به سړکونو ته راوځي او احتجاج وکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا زه سیراز دهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابر وم. مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. بدرګه موکړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او تر دې لمخه چې موږ لارسو د اونیزي خبرونې د مشال ریډیو مجلې ته د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کو. پښتون ژغورن غورځنګ یو ځل بیا په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې. د غورځنګ د سیند صوبې مشر نور الله ترین پرون د کراچي په سیراب ګوټ سیمه کې د امن په نامه جوړ شوي سیمینار ته د وینا پر مهال وویل چې دوی غواړي چې علي وزير زرتا زرا خوشي سي د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو لمخي د کورمي د کومي اسمبلي پر چوکي په زمينه ټاکنو کې تحریک انصاف مشر عمران خان بریا تر لاسه کړی دا پرون تر سره سو د ټاکنو ته د جمعیت الاسلام او جمعیت اسلامي ترڅنګ یو لس آزاد امیدواران ولاړو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنیا او آذربایجان له مشرانو سره د روسیې په سوچ کې لیده کاته کوي د پوتین په وړاندیز جوړ شوی د ملاقات کې به د ارمنیا وزیر اعظم او د آذربایجان ولسمشر شریک وي او اوس هم راځي چې د اونۍ د ادبي او کلتوري خبرونه مشال راډیو مجله وړاندې کړو دا اونۍ د عبدالرحیم مجذوب د تلین د برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ د ویاړ ونډې په اړه رپورټونه او د زما د غسان کتاب دی بلی برخی شپاړه او د لاسی د خبرونه کوربه نجیب امیر دی
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو نجیب امیر مو تستا په و تازه غنه کې هر کله وایم دا اونۍ په پېښور کې د وتلي شاعر ارواخا د عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین په اړه معلومات ترکو خراسان ادبي کاروان په ژوب کې د دوه سپېڅلي دوه ویاړلي تر سرلیک لاندې په ستاین غونډه کې د برملا خان برمول او عبدالسلام کاکړ پر ژوند او فن رڼا واچوله او د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته د زما د غسان یوه بله برخه هم ژباړلې ده د اورېدو لپاره را سره اوسئ د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د ارواخا د عبدالرحیم مجذوب لومړی تلین ول منزل شو په دې ادبي غونډه کې خغلی مجذوب ته په نظم او نثر کې د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې پوهانو ویل چې عبدالرحیم مجذوب په پښتو شاعرۍ کې د وی جلا لارې لاروي او په ځانګړي ډول د نظم لیکلو په میدان کې داسې تجربه کړې چې تر هغه مخکې په پښتو شاعرۍ کې ساری نه لیدل کېده وتلی لیکوال او سیډونکی ډاکټر محب وزیر چې په غونډه کې فعال برخه لرله موږ ته داسې معلومات راکړل
دا غونډه چې د نوموړي لیکوال ارواخاد عبدالرحیم مجذوب نړومبی تلین په سلسله کې وشوه د دې صدارت د مروتو د سیمې نامتو محقق او افسانه نگار لیکوال خاغدی ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب کولو او مشرے د ملما په کورسی باندې اور سره هم د مروتو د یو د سیمه یو بل ډیر نامتو نوم شاعر لیکوال پروفیسر قاسم محمود صاحب ناستو په اعزازی ملمنو کې اور سره نور د پختونخوا نوموړي کسان چې په هغه کې نور لمین یوسفزی ډاکټر زبیر اسرت آباسین یوسفزی او دارنګ نور یو شمیر کسان موجود ول د دې غونډه کې مختلفو کسانو چې لکه کمشنر شیر محمد خان مومند نور لمین یوسفزی پروفیسر گلزار جلال دس نور کسانو یاد شو کسانو بغیر د دینا پرتا نور هم سو کسانو خپل خبرې واورولې د عبدالرحیم مجذوب په حواله سره خپل خاطرې بیان کړې د غوی د فن او د شخصیت په اړه وړه یي خپل نقطه نظر وړاندې کړو
ډاکټر محب وزیر وای پوهان په دې خبره یو خلول چې عبدالرحیم مجذوب د جدید دور د تخلیق شوی پښتو ادب یو ستره نامه ده او لا هم د دې خبرې اړتیا ده چې د هغه آثار لا نور وسیړل شي
او دا بنیادی طور په دې غونډه کې دا و خدل شول چې عبدالرحیم مجذوب د پښتو د جدید ادب د جدید شاعرۍ په یو نامتو نوم دی او په دغه زنجیر کې یو ډیر اهم کړی ده او ټولو ګډونوالو په دې باندې تشویش هم ښکارا کو چې عبدالرحیم مجذوب په حقیقي اول توګه لامون دریافت کړی نه دی او په ژوند هم چا دومره په نه پاهوی کار کړی وو او نه په هغوی دومره څوک پوهېدلی وو او نه خو هم د مرګ نه پس نو د یادول وړ دا ده چې په دې غونډه کې د پېښور غونډې مصروف ترین ښار او بیا دا غونډه د اکاډمي ادبیات چې کوم دفتر دی په حیات آباد کې، چې حیات آباد تاسو ته پخپله معلوم دی چې د ښار په یو څنډه باندې پروت دی، او دلته د عامو خلکو د عامو اوریدونکو یا د پښتو ادب سره تعلق لرونکو خلکو تګ را تګ د حیات آباد تا ډیر ممکن نه وي، ډیر لري پروزی په دې ګران ګرانۍ کې، او بیا په داسې ورځ چې د چوټې ورځ هم نه وي لکه دا د جمعې ورځ ده، نو بیا هم په حال مکمل ډک وو او تر اخره پورې خلک ناست وو، او د خلکو هغه تنده محسوسېده، او د عبدالرحیم مجذوب صاحب مینوال یا د مجذوب صاحب اهمیت د دینخ کار کده چې دا خلک ډیر پسندیدای سره سنجیدګۍ سره ناشتي دا خلک یې اوري، او دا خلک په مجذوب سے باندي ځان په اول په غواړي.
محب وزیر زیات تکړه چې عبدالرحیم مجذوب د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او د انګریزي ادب د زنو شاعرانو لارې تعقیبول او په پښتو کې پکې تجربه کولې.
زما په خیال دی بنیادی طور خو د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او په جار نارې به ویلې چې زه د انګریزي د اخرانو د چکم د رومانټیسیزم د دور اهم سلور شاعران دي، بایرن، کالډج، کیټس، شیلی، ورڅورت، ورڅ پنځه شاعران د دینه متاثر هم یم، د دینه مې اثر هم اخیستې دی، او په دې ټولو کې به دې پخپله وایي چې زه د شیلی نه ډېر زیات متاثر یم، ځکه چې د شیلی په شاعرۍ کې چې کوم باغیانه پن دی، هغه باغیانه پن، هغه باغیتوب د مجذوب سره هم موجود دی. پښتو کې د دې سره هم پله یا په هم قدم چې کوم روان دي، هغه دوه کسان نور هم شته، او هغه کې یو د غنی خان او بل د اشرف مفتون، خو په دې دریو کې هم بیا د هر یو خپل یو ځان ځان رنگ شته دی. زما په خیال د غنی خان چې کوم باغیانه پن دی یا رومانټیسیزم دی، هغه یو ډېر په پیک باندې دی، یو ډېر په هغه یو شدت پکې ډېر زیات دی. داسې د اشرف مفتون والا چې کوم باغیانه پن دی یا باغیتوب دی، هغه کې لگ لگ کمی دے روحانی انداز سے فکر موجود ہے. مجذوب صاحب کمال دا کرے دے چی مجذوب صاحب دا سیزون رومانٹیسزم او خپل ترقی پسند فکر او بیا د تصوفی چکم افکار دی د دې ډیر لوی امتزاج ساتلی دی، او دا درې وړو د امیزش دی وجنا د مجذوب صاحب یو داسې نرم، یو داسې مترنم، غنائی سب په وجود کې راځي چې زه وایم چې دا د مجذوب سے ځانګړتیا ده.
دا و ډاکټر محب وزیر چې دروخاد عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین د غونډې حال هم راکړ، او دا هم ویل چې مجذوب د جدید دور د ادب یو ستر نوم دی، او لا هم د دې اړتیا ده چې د نوموړي د کار او زیار په حق لا څېړنې وشي. پښتانه اوس یوازې خپل تللي غمی نه ستایي، د ژوندو هم په ژوندوني یادونه کوي. خراسان ادبي کاروان د خپلو غونډو په ترڅ کې دا ځل د دوو اوسمهالو یاد وړ لیکوالو لمانځنه وکړه. د اکتوبر په درویشتمه په جوړه شوې دغه پرتمینه غونډه کې د ښاغلي برملا خان برمول او د ښاغلي ملک عبدالسلام کاکړ په ژوند او کار پوهانو مقالې واورولې. په غونډه کې د ځایي لیکوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نه ورغلو ادیبانو هم ګډون وکړ، او ځینو یې مقالې هم واورولې. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د دې ادبي سیمینار په اړه یو راپور جوړ کړی چې میلمنو ته د ښه راغلاست په پیغام پیلېږي.
دوه سپېڅلي، دوه ویاړلي، تا تر دې سرلیک لاندې د خراسان ادبی کاروان ژوب لخوا پر 28 اکتوبر په ژوب کې د یادې سیمې د دوو لیکوالانو برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ په درناوي کې و ورځنۍ ستاین غونډه تر سره سوه چې یو شمېر لیکوالانو د نوموړو پر ادبی خدماتو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. دې ستاین غونډې ته د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ښځینه او نارینه لیکوالان او شاعران وربلل شوي وو. د یادې ستاین غونډې یوه برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي رضا محمد رضا د دې ستاین غونډې په اړه څه داسې وایي.
دې هغه ته ډېر لوی دادو تحسین وړاندې سو د دوی د دې خدماتو د دوی د دې قومي تاریخ د رول د دوی د لیکنو د دوی د شاعری د دوی د نظمونو د رباعیاتو او د دوی د دې ادبی قربانی او خدماتو ډیر زیات ستاینه وسوه. په دې کې ډیر شیشه مقالی وړاندې سولې او اوس پر مخ باندې سیدی هغه به د ادبی تنظیم سیدی هغه به د دې مقالو بیا پر مخ باندې چاپوي هم او دې ته ډیر لوی داد وړاندې سو دواړو لیکوالانو ته برمالا خان برمول ته او ملک سلام او رمزی کاکړ ته. نو دا یو ښه تاریخي پروګرام وو او د کډیر اوریدونکو هم ډیر راغلي وو. د سیمینار برخوالم ډیرو او ډیر خوندور او ډیر ښه منظم پروګرام وو. سنګل راغلی وو نور د دی واک تنظیم ډیر نمائنده مر خوندې راغلي بچانې راغلي وو او ډیر ښه بعد نمائندګي هغه وسو مقالې سنګل وړاندې کړل او نور هم نور لمن صاحب وړاندې کړل او بیا په دې کې ګوا نور هم د مقامي طور کم څوک وو هغه خلک هم وړاندې کړه. ما خپل هم وړاندې کړه رضا احمد رضا او نور هم ډېر خوندورې مقالې وړاندې کړې د دې لیکوالانو په حواله باندې.
د دې غونډې برخواله او د واک غورځنګ غړي بختور کلیواله وایي چې په دا ډول غونډو کې ګډون سره زده کړې کیږي. دا غیب خبره چې باید د نوي کولو لپاره دا ډول غونډې ډېر وسی.
له دې ادبي سیمینار زخه موږ ډېر شانس د کړل موږ ډېر شانس د کوو. ادبي سیمینارونه په کار دي چې نور هم جوړ سي. دار روان نسل د بارد از موږ د خويندو د بارد از موږ د ځوانانو د بار منن په سیمینار کې موږ په علم کې هغه شان اضافه سوي دي موږ هغه شان د کړی دي سي ز مطلب ز اوس خبره جام سي او شاعر لیکوال مطلب ډیر زیات شوی بزون کې
ځوان شاعر او لیکوال شیم خان کاکړ د لیکوال برملا خان برمول او لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ پړه صدا سوای
پښتو ادبی تاریخ کې دوی چکم دي د معاصر ادب اول بنسټګر کې یادېږي. د دوه سپینجوري چکم دي دوه دوه کتابونه لري. یو د ملک سلام کا چکم دوه کتابونه دي. یو پر خوشحال بابا باندې خپل تحقیقي اثر دی جایزه ده چې د خوشحال خان د انصاف په تله نمیږي د خپل تحقیق دی. دوم کتاب بیا د ملک سلام کا چکم دي پندنامه شرح دردانه نمیږي دا د فارسی ادب زخرا ترجمه کړی دی د فرید الدین عطار یو کتاب دی. دوم شخصیت چې کوم دی برملا خان برمول دا هغه دوه کتابونه دي. یو کتاب مکمل څلوریز دی چې شاوخوا 1304 اتیا څلوریز پکښې دی. دویم کتاب بیا د سپین پښتون په نوم باندې دی هغه هم شاوخوا 1300 مخه کتاب دی. شاعری ده د اولسی رنگ خپل سټایل شاعری ده په دې کې د غزلی نظمونه او دغه پکښې دي څه ترجمه د انګلیش ادب منظومي ترجمه پکښې دي. نو په دې حواله باندې نن دا غونډه راغوښتل شوې ده. یو د ملک سلام ملک عبدالسلام کاکړ صاحب ورمزای دی ملک دی. دویم برملا خان برمول صاحب مندوخیل دی ممیزای دی د خپلې پښې مشر هم دی. نو پر دوی باندې دا سیمینار روان دی.
لیکوال برملا خان برمول د دوه سپېڅلې او دوه ویړلې ستاین غونډې په اړه خپله هم څه داسې وایي.
دا خو د دې خلکو کور ودان چې د خپلو مړو یا د ژوندیو او موږ په ژوندینې وسایلو موږ ته په ژوندینې باندې یو د لوی ویاړ راکوي او موږ په خپله بسیسم هغه په زړم راغلي دي هغه تقریبا ذکر دی. یو د امن د خوشحالی د تر مشرق تر مغرب سے خدای امن جوړ کی او یو خوشحالی را ویلی او په دنیا کې امن خپور شي د دې کې ارمان هم دی دا یې ارمان د فارم دا ګر عمر تر کې نو په دې کې خپل ډیر خوشاله یم چې مشته دا بیا را کې مشته دا قسم تر زونه پر مرو کې چې موږ راوښتل او موږ په ځمنده دا غه موږ په ورځ جوړ کې
لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ وای چې په کار هم دادا چې د لیکوالانو په ژوند ساينه وسی.
یو شاعر وی وی په کومونی کې پزمن قدردانی پښتانه چې کله مړ قدردان تا خلک قدردان و رحمان قدردان خوشحال خان قدردان و داسې نور قدردان خلک تر سوي دي خو هغه وخت د هغو هم قدر نه وسو شاپه قدر ورته کتلو نو کام ورته کتلو نو زوی ورته کتلو نو تربر ورته کتلو چې څه وخت مړوس دا قدر اوس معلوم کار 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 څلور سوه کال اوس د خوشحال قدر کې کمی نه دی راغلی زیاتوب به راغلی وي کمی نه دی راغلی نو زه دا محسوسوم چې دغه کم پروګرامونه چې روان کړي چې دا په دا ازمیل کې ضرور وو نو په دغه مړکې کې ته کمه زه پر صلاحیت دی په دغه کم صلاحیت دی که چیرې دغه صلاحیت زه ووینم نو باید په ما کې کمی وي زه به له هغه څخه څه راواخلم د ده له خبرو به زه په ځان کې څه راولم دا که په ما کې څه وه هغه به دی ورولي زه خو دغه ښه محسوسوم چې دا ښه پروګرامونه دي چې په دغه خلک ضرور ویني په ځمت سره خبرې وي په سودو په تاوان سره خبرې وي.
په غونډه کې مشاعره هم تر سره سوه چې شاوخوا پنځو شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل.
لاس مې دواړه ایښي په تندي ورته خواته چې مې راسي مېلمانه خلک او ما ورته مبارک دانان کوي ما ورته مبارک دانان کوي دوی جرا پیدا کړې تر موږ ښه خلک
إِلَّا تَلَقَّى عَسَكَ جِوَسْمِ دَرْسِنَا فَاشْتُنَا لَوَنْدِنَا فَاشْتُنَا لَوَنْدِنَا
خیبر پښتونخوا څخه د راغلي میلمه اسپانیار خان خټک کټک ډانس هم د دې غونډې برخه وه چې د برخوال لخوا ډېره ستاینه وسوه. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټن.
د سمد شبنم پر راپور کې مو واوریدل چې خراسان ادبي کاروان د عبدالسلام کاکړ او برملا خان برمول په یاد سیمینار جوړ کړو. دواړه د پښتو ادب ویاړلي او غښتلي ادبي شخصیتونه دي چې چاپ او ناچاپ اثر لري. ادیبان چې کوم ادب تخلیقوي هغه کله کله دومره پیاوړی او زورور وي چې د خپل قام تر څنګ نور قامونه هم خپله سرمایه ګڼي. د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې لیکوال رسول حمزه توف هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې هنر لکه خوشبو په نړۍ کې خپور شوی او زما داغستان په نوم کتاب خو یې د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوی دی. موږ د دې ښکلي کتاب د یوې بلې برخې ژباړه تاسو لپاره خپرېدو ته چمتو کړې ده. تاسو یې واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. داغستان ادیبان په لسو ژبو کې کتابونه لیکي خو دا کتابونه په نهو ژبو کې خپرېږي. په دې صورت کې هغه خلک بیا څه کوي چې په لسمه ژبه کتابونه لیکي؟ او دا هم یوه مهمه پوښتنه ده چې دا څه ډول ژبه ده. دا لسمه ژبه هغه خلک کاروي چې خپله مورنۍ ژبه یې هغه که اوار وي، تات وي او کلاک هیره کړې وي، خو بله کومه ژبه هم تر دې دمه سمه نه وي یاده کړې. نو دا نو بیا هغه خلک دي چې په یو وخت په دوو چوکیو کې نیم نیم ناست وي. که په کومه بل ژبه مو د خپل مورنۍ ژبه پر تله زیات لاس پر وی، نو ډیر په شوق سره په هغه ژبه کې تخلیقات وکړي. که په کومه بل ژبه کې دومره وارد نه یاستې، نو بیا په خپل مورنۍ ژبه کې لیکل وکړي. خو د خدای د پاره په کومه لسمه ژبه کې د لیکلو هڅه مه کوئ. زه بے شکا د لسمې ژبې مخالف یم. ژبه باید د یو لرغونی میراث نه برخمنه وي. د هغې عمر باید زرګونه کاله وي، ځکه ژبه یوازې په هماغه صورت کې د دې جوګه ګرځېدای شي چې پکې تخلیق وشي. واضح ده چې ژبې بدلیږي رابدلیږي، خو دا تبدیلی داسې وي لکه ونې چې هر کال پاڼې بدلوي رابدلوي. ځینې پاڼې وچې شي او راوغورځېږي، د هغو پاڼو ځای بیا نورې نوې پاڼې ونیسي، خو ونه بیا هم په خپل ځای ولاړه وي. په دې ترس کې کلونه تیریږي او د هر تیریدونکي کال سره دغه ونه لا نوره ځواکمنه، لوی او ښایسته شي او میوه ورکول پیل کړي. زه خپل نظمونه او کتابونه تاسو ته وړاندې کوم. دا هغه میوه ده چې د اوار ژبې په وړه خو لرغونې ونه باندې ټوکېدلې ده. خوبونه ډیری وخت عجیبه وي. بیګا ما هم یو خوب لیدلی، د مرګ خوب، د خپلې مړینې خوب. غرمه وي، تیز لمر وي، ځلیدونکي غرونه وي، زه یم په ټټر په مرمۍ لګېدلی یم. د زخم له وجې سا اخیستل راته قیامت ښکاري. هلته په څنګ کې سین بهیږي، هغه زما له حاله بې خبره، خو زه د خپل وطن په ځمکه پروت یم او له خاورو سره خاورې کیدونکی یم. زمرم خو څوک رانه څه خبر دی؟ زما خخولو لبا دلته څوک راځي؟ پاس په هوا باخه تاویږي را تاویږي، په نږدې دره کې څه شور ماشور دی. هیڅوک زما له غمه نه مري، زما په بې وخته مرګ نه ژاړي. نه مې مور شته، نه ملګری، نه حبیب. د کرایې ساندګرې هم نه ښکارېږي. نو داسې په یوه ویرانه وادۍ کې زما د ژوند ډیوه پړقېږي. خو یو ناڅاپه له سنګلورې را درومي د لارویو ډوبېدونکي آوازونه، زما په وګونو کې د خپلې ژبې لفظونه ازانګي کوي. زه په توده ځمکه د مرګ په حال یم، خو دومره دا چې خپل وطن کې یمه او هغه زما له حاله ناخبر لاروي په خبرو خبرو کې وړاندې درومي. هغوی د یوې ښکلې ښځې کیسه کوي چې له ټولو خلکو نه احمقان جوړ کړي. د ژوند او مرګ په دروازه کې زما د غږ ښایسته ښایسته لفظونه د ژوند اوبه په کنډولي کې ښکاري. زما لپاره هم دومره درمل کافی دي. د نورو خلکو ژبې هم د ژوند د اوبو په شان دي، د هغوی حق کې دي، مهمې ډېرې. که زما ژبه سبا مري نو ښه ده، زه د نن مړ شمه چې دا نه وینم. ما ته مې خپله ژبه مهمه ده. خلک ته خیر دی دا حقیره ګڼي. د نړۍ لویو محفلونو کې دی خیر دی که څوک په ژبه نه راولي، زما په زړه کې خو اوسېږي که نه. زه اکثر داسې وهمونه لرم، زما د قام دغه بچی به ګینی، زما له مړینې وروسته د محمود ښایسته کلام نورو ژبو ته ژباړي که نه. په مقدر کې زما څه لیکلي؟ زما اوار، زما ښایسته ښایستوکې ژبه. زما ارمان دی چې په خپله ژبه ادب تخلیق کړم، بیا آرام ویده شم. زه په ژوندون او بې پایانه نړۍ هم مین یم. د آدم زویا ستا د عظیمې نړۍ په هرې څنډې زما مینه راځي. هو تر ټولو زیاته مینه لرم د شوروي اتحاد لزمکې سره، خو زما مورنۍ ژبه آوار ده. زه یې مطرب، زه یې شاعر یم، زه یې په ژبه سندرې زمزمه کوم. له چکوتکا تر بالټیکه خورا ټوله ځمکه راباندې ګرانه ده. زه به د دغې ځمکې په قدمونو کې د زندګۍ قربانی هم ورکم. یوازې دومره وړه هیله لرم له مړینې وروسته د لحد لپاره دوه ګزه ځمکه چې به ما له راکوي. هغه د خپل کلی کې راکړې مالا سکا د کلی ماشومان چې کلا زما له شناختې سره ودرېږي یو بل ته وایي به په فخر باندې دلته زمونږ هغه رسول ویده دی د حمزه زوی زمونږ ویاړ ویده دی. له خپلې کتابچې نه په یوه غرنی کلي کې یو هلک و چې غوښتل یې له یوې روسۍ جلۍ سره واده وکړي خو مور او پلار یې ورسره نه منله. هغوی د دې واده سخت مخالف و. داسې ښکارېده چې د هغې نجلۍ هم د کلیوال هلک سره ډېره زیاته مینه وه، ځکه چې یو ورځ یې هغه ته یو لیک استولو چې په اوارۍ ژبه کې لیکل شوی. هغه زر تر زره لیک خپل مور او پلار ته وښود. د هغوی اول خو باور نه راته، خو بیا دومره خوشحاله شول چې په هماغه شیبه یې زوی ته د دې جلۍ سره د واده کولو اجازه ورکړه. د خپلې کتابچې نه د یو ادیب لپاره ژبه هم دومره مهمه وي لکه یو کروندګر ته چې ځمکه مهمه وي. په هره خوشه کې دومره دانی وي چې شمیرل یې ګران وي، خو که کارګر د تنبلو په شان غلی کینی، خپل فصل ته ګوري، حرکت نه کوي، نو یوه دانه غله به هم ترلاسه نه کړه شي. کله چې فصل تیار شي اول لو کېږي، ګیډي جوړیږي، درمن جوړ شي، بوس او دانې سره بیل کړل شي، بیا دانې اوړه کړل شي. خو خبره دلته هم نه ختمیږي، اول باید اوړه واغږل شي او بیا چرته ډوډۍ پخولو وار رارسیږي. خو دلته په دې ټوله پروسه کې یوه خبره باید کله هم هیره نه کړل شي چې که د ډوډۍ ضرورت هر څومره هم ډیر وي، خو ټوله غله کله هم نه وي ختمول پکار. کروندګر تل تر ټولو ښې دانې د تخم لپاره بیلوي. له لفظونو کار اخیستونکي ادیب هم د یو کروندګر په شانتی وي. خلک وایي یوه ډله ماشومانو یوه ونه پرې کړه او په خاخونو یې چې د خارونۍ کومه ځاله وه هغه یې هم ورانه کړه. پوښتنه وشوه، ونې ای ونې ته هغوی ولې پرې کړې؟ ونې وویل ځکه چې ما هغوی ته څه ویلی نه شول. له خارونۍ پوښتنه وشوه، خارو خارو ستا ځاله یې ولې ورانه کړه؟ هغې ورته وویل ځکه چې ما به ډېر شور کولو. خلک خو دا هم وایي چې لفظونه د باران په څیر وي. د لومړي ځل باران د رحمت باران وي، دویم ځل ګټور وي، درېیم ځل غنیمت وي، او په څلورم ځل هم دا باران چې یو وخت رحمت و په لعنت بدلیږي. نور بیا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.